партия Штаманидар. Дамы и господа, Ашна радио. Корбана Шафия Сардар. د امریکا غږ ته روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسئ دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو قدرمن اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د امریکا غږ د روغتیا او نیز خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي نو هله ده چې د خبرونه تاسو هېر نه کړئ قدرمن اوریدونکو نن غواړو چې د میډې په یو ډول تکلیف چې د ایچ پایلوري په نامه یادیږي او دا مریضه یا دا ناروغي د میډې چې هم په افغانستان او هم په نړۍ کې عامه ناروغي ده نو په افغانستان کې به د عمومي داخلي متخصص ډاکټر کاظم صدیقی صاحب تاسو معلومات ورکړي هله د خبرونه تر پای واوري محترم ډاکټر صاحب کاظم صدیقی تاسو خبرونه تشرح غلاست او ډیر مننه چې تاسو په خپل مصروف وخت کې مشته وخت راکړي او زموږ سره په دې اړه کې خبرې کوي
زړه اوسه سردار صاحب زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو له رادیو څخه د افغانستان ټول ولست وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې ټول سره ښه روغتیا برخمن وي
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب ومه ویل چې نن په اخبارونه کې د میډیا پرځونو تکلیفونه باندې خبرې کوو چې ډاکټر صاحب وغواړو چې دا د ایچ پایلوري په مریضي باندې خبرې وکړو لومړی که راته وایاس ډاکټر صاحب چې معده برته تشریح کی چې معده د په وجود کې د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده ډیره مننه
مننه سردار صاحب زه به خپل خبرې ټول په ډیر عامه زبخه ووروم خلکو ته ځکه چې خلکو عامه په هوای دا پروګرام نو کیدای شي ټول خلکو سره مې دا خو کدا شي او توي شي مې دا ټول پیژني خو بیا هم زه غواړم چې وایم چې مې دا د هضمي سیستم یو مهمه برخه ده چې دا د هضمي سیستم په وسطي موقعیت کې موقعیت کې واقع ده او د دې ودان د در چې خواړه د میری لالار نه واخلي یا د مری لالار نه واخلي اول ته ځان سره لک د څلک وخت لپاره ذخیره کړي وروسته لغې نه دا ټوټه ټوټه کړي یعنی د هضم سبب ګرځي چې حالت هضم از مال ته وي وروسته بیا وړو کلمو ته ور انتقال کې چې حالت ته مواد شي وړو وړو سوي د بیا چا صورت کېږي دا یو ستاندم ده او مې ده هم یو مهم عضو دی بدن ده
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب کاظم صدیقی تاسو معلومه ده چې معده یعنی د ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي او ډول ډول امراض لري نو ما په پیل کې وویل چې موږ به د ایچ پایلوري په اړه کې خبرې وکړو په خپل د ایچ پایلوري څه شي ده
ډیره ښه خبره ده ایچ پایلوري خو اوس ټول خلک د ټول خلکو هر کور کې د غټ وړو په ژبه باندې ځکه چې دا یو ناروغي ده نو خلکو سره آشنایي لري خو زه به بیا هم لږ لنډه د دې په تاریخچه کې معلومات ورکم او د دې په څنګه دا د مرض سبب ګرځي دا به ورته هم چې د هېوادوال پوسي چې دوی خپل ورځني ژوند ته ډېر متوجه اوسي سردار صاحب ایچ پایلوري یو نوې باکتری ده چې دا د لومړی ځل لپاره کال 1902 میلادی کال کې د دوه استرالیوي درشمندان لخوا کشف شوله چې دغه استرالیوي درشمندان نوم یو رابینو او بل مارشل نوم دی دا په دې لومړی ځل پر دا یو بکتری ده چې په معده ته ځي تاسو ته مې مخکې ویل چې په معده کې چې کله خواړه ځي نو معده یو ډول اسید کپامه ژبه وایو تیزاب دا تولیدوي ترڅو دا خواړه ټوټې ټوټې کړي نو تاسو فکر وکړئ چې په خپل معده کې موږ تاسو د ورځې هر ډول خواړه خورو چې په هغه کې سخت هم دي په هغه کې نرم هم دي نو د اسید وظیفه دا ده چې په یو شی باندې تیزاب اچي نو دا ټوټه ټوټه کړي نو یو بکتری څه شی ده چې هغه ټوټې ټوټې نشي کړی نو دا بکتری له نورو بکتریاګانو سره ډېر متفاوت رول لري ځکه دا بکتری په یو ډول غشا باندې پکسه ده چې دغه پوخ تیزاب په باندې میډی تیزاب په باندې اثر تاثیر نه کوي نو ځکه خپل ژوند او تکثر په میډه کې کوي په شروع کې ایک پلوری باکتری چې دا د میډی په دننه برخه کې دی هغه په دیوار کې ځان خکوي ولې د دې ساختمان هم داسې چالمانن نه غونډه ده چې دې از د میډی په داخلي برخه کې څه کله ځان خخ ک هلته یو ډول تغیرات ما سره وړي چې موږ ته طبي له نگاه ورته التهاب وایي محترم
کی ځنی ستونزې رامنځته کیږي یا میکروبی کیږي او د نړۍ په سطحه یې واقعات په څه ډول دي مهرباني وکړئ
ډېر ښه ایچ پایلوري چې دا په ټوله نړۍ کې سردار صاحب ستاسو داسې نه ده چې دا په یو هیواد کې ده دا یو عام ناروغي ده چې کېدای شي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر کونج کې په هر مملکت کې چې دغه ویمان سره وړي او کتابونه او زیات مؤلف فین سیدی زیات دانشمندانو خاصتا دغه پرتر دانشمندانو چې په دې باندې ډېر ریسرچ کړی دی یا پلټنه کړی دی دوی دا چې وایي چې دا ناروغي چې دا په هغه هیوادونو کې ډېر زیات ما سره دي چې د هغوی اقتصاد خراب وي نو کله هم چې یو ملک اقتصاد خراب وي نو هلته ژوند په پرګر سخت دی زندګا دې موهیت زیست نه یعنی دا سیو له پاکی سره په پاینا آلته خوړه په سمه توګه نه وی آلته او آب هوا ډیره خراب دی او په سمې نه وی دی خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دی خوړه په سمه توګه نه شي خوړای نو ځکه دا ناروغي په هغه مملکتونو کې ته نه پر په خپلې له ودو نه څو پر ځان هڅه کنټرولوي دی او خوړه په امن کې دی او دی ټیټ اکسلرون کې هیوادو نه شي دی هغه خوړه په امن کې نه وی نو ځکه دا غو میکروب څه ده اصلا په غیر دی غذا په واسطه باندې معده ته انتقالېږي او په معده کې ځای نیسي
بله کورمادان دره دره مننه محترم ډاکټر صاحب صدیقی بیا هم اختلافات یې څه شي دي دغه ایچ پایلوري
مخ کې موږ تاسو ته وویل سي په بيدا کې یو څه ستونزې هم منځ ته راوړي او د دې تر څنګه اول به هغه ستونزې باندې زبردست لږ لاند یا ته ونه وکم وروسته به اختلاطات بد ایچ پایلوري چې په بيدا کې لومړی له یو التهاب نه شروع کی کرا کرا هغه التهاب مختزي دغه د بيدې غشا مخاطي یعنی دنهي برخه کوم غشا مخاطي کوم یادګي هغه لمن زوړي زخم جوړي بل اخر امکان دې ساسې یو قسمت سورای کی یعنی د بيدې او قسمت سورای کی خو په عمومي توګه دا هیڅ پالوري څه ده کچته په سمه توګه په منظمه توګه تدوین سي ترملنه ونسي او دوا سي ونه خوړل سي ډاکټر ته مراجعه ونسي نو دا کېدای شي یو څه ناروغيانه سخت ستونزې یا اختلافات من سره وړي چې یو دیو لغه جمله څخه همدغه د میډې سوري کېدل دي او بل اخر سبب دي سرطان هم کېدای شي
بله بله محترم ډاکټر صاحب کراسو بیا هم و دغه ایچ پایلوري ته چې د څه ډول درملو څخه کچيري یو نفر یا یو څوک یا یو ماشوم انسان په دغه ناروغي باندې اخته سي دوا به لري خاص درمل لري چې د څه ډول دوا څخه باید استفاده وسي
سردار صاحب زه بخپل هوادوالو ته وایم چې ایچ پایلوري اوس معمول ده خاصا په افغانستان کې چې موږ یو وقات ګورو دا ډیر زیات ده ځینې خلک د دواخانو کې پرمسستان دی هغه یعنی هغه کسان چې درمل خرڅي په دواخانو کې هم دې ناروغي ته دوا ورکوي ځینې هغه کسان چې خپل سر باندې دواګانې خوړلې دي چا ورته صفات کړی دا هغه دواګانې خوري او ځینې هغه کسان چې دي زی په خپل یم پاینه کې دا خالي ته وزي بیا ورته وایي زه هیڅ په لور نیم دا غالي خوري خو دې منګه دې تبابات نه کنه دا یو غټ ستونزه ده دا غټ ستونزه ده چې دې مشکلات خپل مریض بیا ویني یا ناروغي بیا ویني دې دې درملنه ډاکټر صاحب چې ډاکټر دی داخلي هغه به کوي د دې دواګانې په څو کټګوري باندې تقسیم شوی دي چې موږ ورته کمباینیشن ورته وایو یعنی څو دواګانې سره تړل کیږي یو ځای کیږي او ناروغ ته ورکول کیږي یعنی په دې معنا باندې چې دې لپاره باید درې قسمه دوا هم زمان درې رنگ دوا هم زمان هم د شپې لخوانه هم د ورځې لخوانه په دوا دوزه باندې چې دوه ساعته په منځ کې فرق وي وخوړل شي یا څلور دواګانې سره یو ځای کیږي او دا دواګانې سره یو ځای کیږي نظر د مریض عمر ته نظر د مریض سن ته او نظر هغه د دوايي مقاومت ته ښه کتل کیږي پس دغه نه ناروغ یا مریض ته ورکول کیږي په دې باندې هیوادوال نسخه یې ده چې خپل سرانه ته دوی شروع نه کړي چې کله په دې مریض باندې اخته کیږي خپل مالک ډاکټر سره سم په تماس کې شي تر څو یو ښه د درملنې لپاره ښه دواګانې ورته شروع شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن په اچ پایلوري باندې اکثره ماشومان هم اخته کیږي او ټول انسانان تاسو ته مخکې تشریح ورکړله چې په دې مرض باندې اخته کیږي، نو څه باید وسی او لومړی کې په ماشومانو کې هغه اعراض او علایم تاسو ووایاست چې څه ډول نشانی او بیا هم د څه ډول خوړو څخه استفاده وسی چې کورنۍ په دې پوه سي چې ماشوم ته څه ډول مخکې مو ویلي چې څه ډول نظافت یا پاکي څخه کار واخیستل سي. په دغه عیسه کې د محترمو اورېدونکو زه پوهېږم چې ډېره بې توجه وي او دغه پوښتنه به لري. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
سردار صاحب، زموږ هیوادوال دي باید په دې باندې پوه سي چې هر ناروغي ځان یو خاص اراز علائم پیدا کوي. خو د ایچ پایلوري یو مشکل په دې کې ده چې دا کله معدې ته انتقال شي د ناپاکه خوړو له لارې نه او معدې ته لاړ شي، دا هلته ځان نښلوي تر څو چې ښه ځان آماده کوي او د معدې په دننه برخه کې ځان ته چای جوړوي، نو د دې اعراض او علائم چې ده دا لږ زره فرق کوي. په دې معنی چې دې اعراض او علائم په لومړی سر کې نه وي، که وروسته په لږ زره پرمختللی شي نو بیا له ځانه څه اعراض او علائم کوي چې انسان کوي شي. یو شخص کله ډاکټر ته مراجعه کوي، اول د یو معدې له درد نه، له سوزش نه، له زړه بدوالی نه، همدا رقم د بد هضمي نه هم شکایت کوي. او که چېرته دا مریضي ډېره په مخ تللي وي، د معدې دننه برخه یې په ډېره سطح تخریب کړي، کله کله کېدای شي چې مریض ته زړه بدوالی او کانګې یا استفراق پیدا شي. کانګو سره که چېرته په معده کې زخم جوړ کړی، نو کېدای شي کله کله وینه هم راشي چې دغه د تشویش سبب ده. او که چېرته درملنه یې په آن ټایم یا په خپل وخت کې ونه شي، نو کېدای شي چې دا معده سوری شي. نو یعنې په دې داسې درته وایم چې په حاد شکل باندې دې اعراض علائم نشته، په مزمن حالت کې ورو ورو شروع کېږي اعراض علائم. او دغه اعراض علائم چې ما ذکر کړه، یعنې د شروع نه د معدې درد سو، زړه بدوالی سو، سوزش سو، همدا رقم کله کله استفراغات سو، کله کله له استفراغات سره وینه را تک سو. او که چېرته خدای نخواسته یعنی داسې وایي چې معده تقریبا 90% چې په زخم جوړوي د همدې هیچ پایورسه مریض سهر کله کانګ کې، نو چې زخم جوړ سو حتمن د کانګو سره وینه هم راځي. او په آخر کې که چېرته درملنه سمه ونه سي، نو دا کېدای شي چې د سرطان سبب هم سي.
بله ډاکټر صاحب، کورمادان یعنی یو سوال به بل هم در څخه وکم چې دا ناروغي د انسان په وجود کې پاتې کیږي او که د منځ ځي؟
سردار صاحب، دغه ډیره مهمه خبره ده. موږ اکثرا مریضان لیدلي دي یا هغه ناروغان موږ لیدلي دي چې وینو چې زی ایچ پایلوري خپل معاینه کوي او بیا ورته دوا شروع کوي او بیا زی بیا معاینه کوي بیا دوا شروع کوي. نو زه به یو شی تاسو ته ووایم چې ایچ پایلوري اول څنګه تشخیص کیږي، د دې کوم معایناتو په واسطه باندې چې خپل د موږ هیوادوال باید پوسی او د دې لپاره څومره وخت لپاره دوا وخوري، آیا دا ناروغي بالکل منځ ځي که بیا پیدا کی؟ نو اول د دې لپاره چې د ایچ پایلوري تشخیص د اعراض او علایمو تر څنګ موږ په وینه کې هم دا میکروب کتلی شو، په دوم قدم کې بیا په مواد غایطه شي ورته وایي مدفوع کې هم دا معاینه کیږي. په دریمه مرحله کې یو ټیسټ ده په نامه د یورات بریت ټیسټ ده چې هغه د تنفس لخوا نه اجرا کیږي. او په آخر کې پایپ سی ورته وایي چې عام خلک داسې وایي چې په معدا کې پایپ داخلوي، نو د هغې په واسطه باندې د معدې له دننه غشا نه یو ټوټه مواد راخلي ټسي په وینه کې. اوس زمونږ ډېر هېوادوال په وینه کې ګوري، زه زما هیله دا ده چې په وینه کې نتیجه اوس ډېره ښه نه وي، نو هېوادوال دې بار بار اسپایلوجي په وینه کې نه ګوري. بیا په څوندې رات بریډ ټسټ ده، هغه په افغانستان کې اوس نوی راغلی ده، نو لږ زره قیمت ده. او بای اف سی خو هر انسان ته کوی هم نه سو، دې خاطر باندې چې امکانات یې په هر ځای کې نه ده. زیاتره چې اوس معمول ده په ټول افغانستان کې منګ په همدغه مدفوع کې یا مواد غایطه سي ورته وایي، په دې کې ټیسټ کړه دا باید وسي. او پس دغې نه چې کله تشخیص سو، نو دې تداوي سردار صاحب هېوادوال دي باید د تاسو له راډیو له لارې نه پوه سي چې تقریبا له 14 ورځو نه تر 21 ورځې بعضې کتابونه وي، خو ستاندرد تر 14 ورځو پورې دې تداوي ده. پس له 14 ورځو تداوي چې واخیسته په تعقیب کې، بیا د یوې میاشتې یوې نیم میاشتې په خاطر د معدې دوا نوره ورکول کېږي، او په یوه نیمه میاشت کې دننه تر 2 میاشتو پورې دا ټیسټ باید بیا وسي. که چېرته په 2 میاشتو پس هم دا ټیسټ مثبت راغی، نو د دې لپاره یوه دوره دوا بیا شروع کېږي. نو زه داسې په ټوله کې ویلی سم چې دا ناروغۍ له معدې څخه په کلي یعنی په ټوله کې له منځه تلی سي، خو که دې دغه تشخیص تداوي منظمه توګه وسي. او کتابونه داسې وایي چې د 6 میاشتو دننه دننه کې یو سړی کیدای شي چې یا یو شخص یو ناروغ کیدای شي چې مکمل دې د ایچ پای وی نه خلاص شي، خو شرط په کې دا ده چې تشخیص یې په منظم وخت کې دقیق وخت کې وسي، تداوي په دقیق وخت کې وسي، او همدارقم دا کوم پروسیجر یا دا کوم د تداوي په شروع او ختم سي ده پایله سي ده، دا باید د ډاکټر په خوښه باندې وسي، او مریض هم یو څه تحمل وکړي انشاءالله دا له منځي. او که داسې کارونه سي چې په خپل سر دوا وخوړل سي، دوا منظمه ونه خوړل سي، او همدا رقم کله دوا وخوري کله دوا ونه خوري، مشکل داسې دا ناروغي له منځه لاړه سي. او که چېرته په معده کې دا ناروغي پاسوله، بیا یو انسان کېدای شي کلونه کلونه په دې ناروغۍ نه رنځ واخلي.
بله کور مدان واقع. محترم ډاکټر صاحب صدیقي، د دې ایچ پایلوري د ناروغي وقایه یا مخنیوي باید څنګه وسي؟
سردار صاحب لکه چې مخکې ما وویلې چې د دې تاسو پوښتنه وکړله چې دا هم له منځه ځي که نه ځي، ټول پوښتنې ته مې ځواب درکړه. خو په آخر کې زه باید یو داسې ووایم چې که چېرته څنګه باید یو سړی مخنیوی وکړي، او آخر کې به یو ټکی ورسره اضافه کړم چې د خلکو لږ ذهن خلاص شي. د دې واقعه ډېره اسانه ده، لکه مخکې په شروع کې چې ما وویلې چې ایچ پایلوري یو نړیواله ناروغي ده، او د معدې د مشکلاتو یا ستونزو سبب ګرځي. نو هغه په ټیک اقتصاد لرونکو هغه ملکونه، د مثال په طور چې افغانستان چې نن سبا اقتصاد ډېر خرابه ده، دغه محیط کوم محیط کې چې زمونږ هېوادوال ژوند کوي، دا محیط مناسب د ژوند لپاره نه ده. په ګورو خواړه صحیح نه دي، اوبه صحیح نه دي، اکثره زمونږ هېوادوال د سړکونو په سر باندې د ځینو غذایي موادو خوراک کوي، برګر لکه نور امثال هم دا شی دي چې اوس بخنه غواړم چې اوس برګر والا ونه وایي چې مونږ پسې تبلیغ شروع کړی دی. لکه دغه اوبه د څښلو اوبه چې مناسب جینې نه له هر جنه اوبه څښي، او همدا رقم چې کوم خواړه صحیح نه مینځل کېږي، دغه ټولو شیانو باندې باید زمونږ هېوادوال یو فکر وکړي. یعنی په ټوله کې دې دغه خپل د بودوباژ د محیط زیست چې مونږ ورته وایي، دا دې پاک وساتي، منظم صفا دې وساتي، لاسونه دې تل مینځي، کله چې دوی تشناب ته ځي ورځي لاسونه دې باید پاک مینځي، کله چې دوی خواړه کوي هم باید لاسونه پاک مینځي، او که چېرته دوی د اوسېدو ځای نه له ډېرو خرابو اوبو له نورو خرابو شیانو چې د کثافات دي له هغې نه دې پاک صفا کړي تر څو په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي. یو شی به بل وایم سردار صاحب، چې زمونږ ځینې هېوادوال داسې فکر کوي چې مونږ یوه ناروغي په د دې ستونزه یاده کړه چې سرطان سبب هم ګرځي، چې دوی زر ورخطا نه شي، کله کله دوی په خپل سر باندې ځي، دوا یې سمه نه یې خوړلي، مکمل دوز یې نه یې پوره کړی، او دا د دې سبب ګرځي چې مریض ته یو لاړ شي په خپل سر باندې، بیا له سره معاینات وي، ګوره چې ایچ پایلوري بیا مثبت یا نمیده کسته، دوی دې نه ورخطا کېږي، هغه فعالیت پورې تعلق لري. ځینې وخت مثبت هم راځي خو اعراض او علائم شخص ته نه لري، لکه معنا دا ده چې ډېر زر زر دې معاینات نه کوي چې د روحي فشار سبب ګرځي، او دا روحي فشار بیرته سبب دې ګرځي چې د معدې تکلیفونه تیر کی، او همدغه زمينه بیرته ایچ پایلوري ته مسایده کی. یعنی هر څه دې د ډاکټر د مشورې په مطابق باندې وکړي، او په اخر کې ټول هیوادوالو ته زما توصیه دا ده چې ایچ پایلوري دې هم جدي ونیسي او هم دې ډېر تشویش ورته نه کوي. فقط یوازې اراض علی مهزان کې پیدا کړی معالج ډاکټر ته دې ورسي، تشخیص دې معالج یو صحیح متخصص وکړي، پس له هغې نه چې کومه دوا او درملنه شروع شول هغه دې په منظمه توګه واخلي، بیا کوم مخصي ورته ښودل کېږي، هغې نه پس دې دوباره معاینات تکرار کړي او په آخر کې دې ځان وقایه کړي، انشاءالله دا ناروغي به له منځه لاړه شي.
ډېره مننه د عمومي داخلي متخصص ډاکټر کاظم صدیقي صاحب څخه یو نړۍ مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، ته هم دې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.
د جوان پلور
د پولیو د درامو لړۍ
دا څنګه په کور کې دا تر بوې دي؟ خیریت خو دی؟
نن میلمانه راځي، دا غل لپاره مې کور لک خوشبو یې ک
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، ډېر ښه طریقه لري. ښه، اوس دا وایي چې څوک دې میلمانه دي؟
نن د واکسین د دفتره یو ډاکټر راځي او د کلی خزو ته د واکسین د ګټو په اړه کې معلومات ورکوي.
داسې کسان شته چې د واکسین د ګټو پاک لونه پويږي؟
ولې نشته، ډېر خلک لا اوس هم نه پويږي چې واکسین څه شی دی او څه ګټي لري. که داسې نه وای نو د پولیو نوي پیښې به نه لیدل کېدي.
دغه دومره معلومات له کومه کړی دي؟ ته خو ډېر زیات معلومات لري.
دا مې په ښوونځي کې زده کړي دي. تېره اونۍ د واکسین کسان ښوونځي ته راغلي وو او دغه خبرې کولې.
دا ښه کار کوي چې ښوونځیو ته ځي او هلته تبلیغ کوي، ځکه هلته د ټولو کلیو زده کوونکي او ښوونکي وي او ژر دغه پیام تر هر چا رسېدلی شي. نو میلمنو ته دې څه شی تیار کړي دي؟ مقصد مې خواړه دي.
هغو خو وویل چې هېڅ شی مه تیاروئ، ځکه چې موږ یوازې د معلوماتو وړاندې کولو لپاره درځو او وخت نه لرو چې څه وخورو.
دا هغوی پروګرام به ښایي همداسې وي، خو موږ نشو کولی چې میلمانه پرته له چای څخه رخصت کړو او هغه هم د یو ډېر نیک کار د کولو مبلغین.
نو ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که نور هیڅ هم نه وي، لږ چایو شیدې به له کلچو سره ورکړو، که څنګه؟
هو همداسې به وکړو. حسیم شکر دی هر څه په کور کې شته.
زه نو چې تیاری ونیسو.
قدرمنو میندو او خویندو، له هر څه نه مخکې تاسې ټولو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
قدرمنې ډاکټر صیبی، زم د دې کلی د اوسیدونکو په استازیتوب لومړی ښه راغلاست درته وایم او بیا مننه درڅخه کوم چې موږ ته د یوې ډېرې بدې ناروغۍ په باره کې معلومات راکوي چې هغه د ګزرن یعنی پولیو ناروغي ده. خدای دې تاسې ته خیر درکړي چې دومره د خپلو خلکو غم در سره دی.
زه هم له تاسې نه ډېره مننه کوم چې خپل کارونه مو پرېښي او دلته راغلی یئ چې د ګزرن په باره کې د ما خبرې واورئ.
وډاکټرې لورې،
ووایه ترورې څه وایې؟
ما ویل که کومه پوښتنه راته پیدا سي بیا پوښتنه وکړو که نه؟
ادې، مقصد مې همدا دی چې د ګزرن په باره کې د تاسې پوښتنې ځواب کړم او څه نور اضافي معلومات درکړم. نو په پوښتنه کولو ډېره خوشحالیږم.
ښه ده سي لورې.
نو تیار یې که نه؟ خویندو، تاسې ته معلومه ده چې ګزرن یوه ډېره بده ناروغي ده او څوک چې ووهي بیا نه مړ وي نه ژوندی او د نورو د اوږو بار شي.
رښتیا وایي لورې، د ما لیور ګزرن وهلی و تر څو چې مړ کېده تر هغو ټولې کورنۍ وینې ورسره قی کړې، دومره ورسره په عذاب و.
هو، بدي په دې کې ده چې یو ځل څوک ګزرن ووهي بیا یې علاج نه کېږي.
که یې خارج ته بوزي هم نه ښه کېږي؟
نه، که هر ځای بوزي هم نه ښه کېږي، ځکه چې د دنیا په هیڅ هیواد کې هم درمل نشته او نه یې هم علاج. ګزرن یوازې یو علاج لري او هغه هم د ماشوم له پیدا کېدو وروسته د هغه واکسین کول دي. نو والدین یعنی پلارونه او میندې باید خپل ماشومان له پیدا کېدو وروسته په منظم ډول واکسین کړي چې د ټول عمر لپاره له څو ډېرو بدو ناروغیو څخه په امان کې پاتې شي.
هغه کومې ناروغۍ دي؟
هغه پولیو یا ګزرن، شنه ټوخلی، چیچک، تیتانوس او سرخکان دي. نو والدین مجبور دي چې خپل ماشومانو ته دغه واکسینونه چې په مفت ډول کلینیکونه او روغتونونه خلکو ته تطبیقوي وکي او هغه هم په خپل ټاکلي وخت کې.
هغه څنګه پوه نه شوم لورې؟
هغه داسې چې کلینیکونه له لومړي واکسین وروسته ماشوم ته یو کارت ورکوي چې په هغه کارت کې د واکسین کولو نیټه او د بیا ځلې واکسین کولو وختونه په نښه شوي وي، یعنی چې بل ځل بیا څه وخت واکسین شي.
ښه ده شي لورې، پوه سوم.
خو تر ټولو ډېره بده او خطرناکه ناروغي د پولیو یا ګوزن ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې له منځه تللې او یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده. د همدې امله ټوله نړۍ هڅه کوي چې د دغې بدې ناروغۍ ریشې له دغو دوو هیوادونو څخه هم وباسي.
څنګه ولورې؟
د واکسین په واسطه. د پولیو یا ګوزن واکسین کولی شي چې دغه بده ناروغي له دې دوو هیوادونو څخه هم ورکه کړي.
خدای دې وکړي.
آمین.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس نه نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.